د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه، ز بشیر گواخم او تاسو ته په دې خبری غړی کې هر کله وایم له 1200 څخه تر 2 بجې په دې خبری سات کې به تاسو ته بیلابیل رپورټون لرو، نو هیله ده چې موږ سره تر پای پورې ووسی. خو لومړی به هارون بچا تاسو د دې خبرونه و. سرټکی بلوچ شګزستی کمیټې د بلوچستان حکومت غوښتي چې گرفتار ملګری خوشي او د سوبې ټولې تړلې لارې خلاصې کړي. جماعت اسلامي ویلي زرد چې د ګرانې ضد احتجاجونو لړۍ پېښور او هم لاهور ته وغځوي، او اسرائیلي وزیر اعظم ویلي هېواد یې له ایران او د هغه له نیابتي ډلو سره د څو جبهو پر جګړه بوخت دی. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر مهرنګ بلوچ سید بلوچستان حکومت غوښتي چې دوی گرفتار ملګری خوشي او د سوبې ټولې تړلې لارې خلاصې کړي. نوموړی پرون په گوادر کې د بلوچستان د احتجاجي پرلت په ځای کې خبري غونډه ته وویل، حکومت سره روانې خبرې به هله نتیجه ورکوي چې یا دواړه شرطونه یې ومنل شي. بلوچ تور پورې کړل چې ریاستي ځواکونو پرون په نوشکي کې د دوی یو ملګری وژلی دی.
پرون ریاست په نوشکی کې تشدد کړی او یو ځوان یې وژلی، ډېری نور یې زخمیان کړي دي. یو اړخ ته حکومتي وزیران موږ ته تسلي راکوي چې تشدد به نه کوي، بل پلو په نوشکی کې تشدد سوی دی.
هم پرون بیا د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوګټی په کوټه کې غونډه ته ویلي چې حکومت هیل بلوچ احتجاجانو سره د خبرو ملاتړ لري، خو نوموړي زیاته کړه چې هیڅ یو چاته د احتجاج په پلمه د قانون ماتولو اجازه نشته. بلوچ یکجهتی کمیټې د جولای پر 28مه د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د بلوچ راجی موچی په نوم د ټولو بلوچ قومونو یو لویه غونډه وکړه. کمیټه حکومت غواړي چې بلوچستانو د لادرک کولو او زورولو لړۍ ودروي او غوی ته پر خپل وسایلو اختیار ورکړي. د بلوچستان حکومت دریز دلی چې گوادر چون د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ پروژو له امله ډیر حساس او ارزښتمن ښار دی، ځکه نو بلوچ یکجهتی کمیټې هلته پیل کړی خپل احتجاج باید ختم کړي. د جماعت اسلامي جنرل سیکرټري لیاقت بلوچ ویلي زرد چې د ګرانې عزت پیل کړی خپل احتجاج پېښور او هم لاهور ته وغځوي. نوموړي دا خبره پرون په راولپنډای کې د جماعت اسلامي هغه احتجاجي پرلت په وینا کې کړې چې د جولای 20مې نېټې راهیسې پیل کړی دی. بلوچ مرکزي حکومت ملامت کړل چې د ولس د مسلو د حل غم ورسره نشته او له ګوند سره یې خبرو ته نه کینی. دا په داسې حال کې ده چې جماعت اسلامي د اګست له 3مې نېټې څخه په کراچۍ کې د سند د ګورنر د کور مخې ته هم د ګرانې عزت احتجاج پیل کړی دی. بل لور ته پر حمیاد نېټه د پاکستان په مرکزی حکومت کې د منصوبه بندۍ وزیر حسن اقبال د پنجاب په فیصل آباد کې د سوداګرو یوې غونډې ته په وینا کې وویل په ملک کې د ګرانې مسله د ولسی پرلتونو له لارې نشي حلېدی. هغه زیاته کړه چې حکومت له سیاسي ګوندونو سره خبرو ته تیار دی، خو په عین وخت کې مجبور دی چې د ملک د اقتصاد رغولو په خاطر د پیسو د نړیوال صندوق IMF شرطونه عملي کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چې حکومت یې په جنوري او اپریل میاشتو کې د پیسو له نړیوال صندوق د پور نوي قسطونه اخیستي دي. د تیر کال په جون کې ویلي ول چې د وروستي ځل لپاره له یادې ادارې نه پور اخلي. بل پل اپوزیشن ګوندونه او د پاکستان عام خلک د برېښنا، ګیس، تیل او کی شان د لوړو بایولوژي پر حکومت نیوکه کوي. د بر جنوبي وزیرستان یو نمائنده جرګوای حکومت تر اوسه د سیمې هغه خلکو ته موعظه نه دي ورکړي چې کورونه د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د 2009 زیږدیز کال په عملیاتو کې ړنګ شوي ول. د جاوید مسید په نوم د جرګې یو غړي پرون مشالډو ته وویل حکومت 1,02,000 ړنګ کورونه په ګوته کړي، خو له هغو څخه 25,000 کورنیو ته لا هم د تاوان پیسې نه دي ورکړل شوي. د جرګې یو بل مشر اډوکیټ شیرپاو مسید وویل په وروستیو کې د مرکزي حکومت د وزیرانو تر څنګ د پاکستان سینټ لیوي کمیټې سره په لیدنو کې د ړنګو کورونو د موعظې مسله پورته کړې وه، خو په خبره چې پر سربیره په هغه لړکې تر اوسه هیڅ عملي اقدام نه دی شوی. د جرګې مشرانو د لکه وکړه چې حکومت دا مسله حل نه کړه، نو په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته به احتجاجي پرلت ووهي. بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د بر جنوبي وزیرستان یو استازي آصف خان ویلي صوبایي حکومت د ړنګو کورونو مسله له مرکزي حکومت سره شریکه کړي، خو له هغه لوري پیسې نه جاري کیږي. په دې اړه د مرکزي حکومت تازه دریځ مخې ته نه دی راغلی. البته د بر جنوبي وزیرستان انتظامیه 13 مې میاشت مشالډو ته ویلي ول چې حکومت ځینو کورنیو ته پیسې ورکړي دي او پاتې هغو ته به یې هغه مهال ورکړي چې صوبایي یا وفاقي حکومت پیسې ولېږدوي. تاسو مشالډو ته غوږی. د اسلامي همکارو سازمان OIC پرون په یو بیان کې وویل چې د سازمان جنرل سیکرټري حسین ابراهیم طه پر حمیاد نیټه د سعودي په جده ښار کې د سازمان د وزیرانو شورا د 500مې غونډې په لومړۍ ناسته کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په بیان کې په ډېر زیات تفصیل نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې OIC په وار وار د افغانستان پر واکمنو طالبانو له دې عمله نیوکې کړې دي چې په هغه هېواد کې د نجونو او مېرمنو پر زده کړو کار بندیز دی. د افغانستان لپاره د OIC ځانګړي استازي قاضی طارق علی بخیت د روان 2023 کال په اپریل میاش کې د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته خپل سفر کې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د ښځو د اساسي حقوقو د تامین پر اړتیا ټینګار کړو. د افغانستان واکمن طالبان بیا وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوقو ته ژمن دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي هیواد یې واله مخه له ایران او د هغه له نیابتي ډلو سره په څو جبهو کې پر جګړه بوخت دی. نوموړي دا خبره پرون د اسرائیلي کابینې یوې غونډې ته په وینا کې کړې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او متحدین یې تیارې نیسي چې پر اسرائیل د یوې ځوابي حملې چې تمه یې لرل کېږي دفاع وکړي او په ترڅ کې په سیمه کې د یوې لا زیاتې تباه کوونکې شخړې مخه ونیسي. تېره اونۍ په ایران کې د حماس د یوه جګپوړي قمندان او سیاسي مشر اسماعیل هنیا وژنه د دې لامل شوه چې په غزه کې تر شاوخوا لس میاشتنۍ جګړې وروسته حالت لا پسې پیچلې شي. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. تهران او ملګرو یې د هنیا د وژنې پړه پر اسرائیل اچولې او د غچ اخیستلو دړکې کړې ده. بلخو حماس ویلي چې د نوي مشر د انتخاب لپاره یې بحث پیل کړی دی. د مشال ریډیو د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه تاسو ته هرون بچا وړاندې کړ. په دې غړې کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. پر گرفتاری او سربیره هم په گوادر کې د بلوچستانو پرلته او په بلوچستان کې مظاهره روانه دي. د جنوبی وزیرستان خلک وايي حکومت ته په پوزي عملیات کې ډنګښو کورنو جوړول لپاره د ماویزي واده په بشپړ ډول پوره کړی. د خیبر پختونخوا حکومت وای د سرمایه‌کارانو هڅولو لپاره پلان جوړ کړی خو په دې حالاتو کې به کاروباریان پنګونې ته تیار شي.
په دې حالاتو کې هیڅوک هم تیار نه دی چې څوک به راځي او سرمایه گذاري به کوي. زه شکه چې دا سپیشل اکنامیک زون ډیکلیئر شوی دی. دې باوجود په دې کې ټول غوسم چې درې دوه درې کارخانونه زیاتې کارخانې نشته.
په اسلام آباد او پنډي کې افغان کډوال له پولیسو شکایتونه لري.
دا یو څو مودې کېږي چې پولیسان دلته موږ ډېر تنګوي. درس دلته مهاجرین چې دي باوجود چې قانوني اسناد او مدارک لري باوجود دي هم سره دا هم بیا موږ ته مشکلات ګوري.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو د بلوچ چک جهته کمیټه مشر ویلی په گوادر کې بخپل احتجاجي پرله تر هغه پوری جاری ساتي تر څو د بلوچستان حکومت د دوی ټول نیولي ملګري خوشی کړي نه وي او د مختلفو خارونو لارې نه وي پرانستي. مهرنګ بلوچ پرون په گوادر کې وی خبري غونډه ته په وینا کې زیاته کړه چې یو لوړ ته حکومت دوی سره مذاکرات کول غواړي او بل خوا ته د دوی په خلاف امنیتي ځواکونه کاروای نه کوي. پم دې حال کې د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوګټي ویلي چې له مذاکراتو نه دی پښه شوی خو په گوادر کې چې چینایان پکې اوسېږي د پرلتونو اجازه نشي ورکولای. ایوب ترین پر دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د بلوچستان اگزیکټیو کمیټې لوري په گوادر کې د احتجاج ختمولو په ترڅ کې و حکومت د خبرو بلنه ورکول سوې ده او شرط یې لګولې دي چې د خبرو څخه لمخه دي د راجم مچی غونډې پر مخال ټولنې ولسوي مظاهره چان خوش کړل سي. د خبرو د بلوچستان اگزیکټیو کمیټې مشر میرمن مارنګ بلوچ د اگست په 14 نیټه په گوادر کې د احتجاجي پرلت پر مخال وایو خبري کانفرنس ته کړې ده. پر دې مخال د بلوچستان اگزیکټیو کمیټې نور مشران هم موجودو. میرمن مارنګ دا هم ویل چې حکومت دې د خبرو یا مذاکراتو لپاره د لارې د اواري په خاطر د گوادر په ګډون ټوله لوی سړکان خلاص کړي او د کوم کسانو په ضد چې د احتجاج پر مهال مقدمه یا اف آی آر سوې دي هغه دې حکومت برته واخلي. پرون ریاست په نوښکې کې تشدد کړی او یو ځوان یې وژلی، ډېری نورې زخمیان کړي دي او دا ثابته شوه چې دا حکومت و مخته د آینه او قانون په نامه یو شهم نسته. یو اخته په ګوادر کې د خبرو پر مهال حکومتي وزیران موږ ته تسلی راکوي چې تشدد به نه کوي، بل پلو ته د خبرو پر وخت په نوشکي کې تشدد سوی دی، خو حکومت ویلي دی چې دوی همیش پر خبرو یقین لري، لیکن د احتجاج په نامه خلکو ته د ورنکاری اجازه نه شي ورکولی. د خبره د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی تیره ورځ په کوټه کې د پولیسو د شهیدانو د ورځې په اړه جوړې شوې ویوې دستوري ته کړې ده او ویلي دی چې په دې صوبه کې د مذهب او قوم پرستۍ په نامه ډېر امنیتي سرتیري، پولیس والا او عادي خلک ووژل سو. نور به حکومت وایي چاته د بې ګناه خلکو د وژنې اجازه ورنه کړي. نوموړي د ګوادر په ګډون د بلوچستان و اوسني حالات ته په اشاره سره وویل چې د بلوڅو روایاتو ډېره پامالي شوې ده چې څه ډول مېرمنې پر سړکانو راغلي او په کوم رواج کې شته چې مېرمنې دي رامخته کړل سي او دوی دي د یو ډال په توګه وکارول سي، او بیا په خاصه توګه چې د مېرمنو په سایه کې پر پولیسو او سرحدي عسکرو بریدونه کیږي او د جاسوسۍ په تور کې د سرحدي عسکرو ځوان وژل سوی دی. کله چې حکومت جواب ورکوي نو بیا ښځې را پر مخ کړي. زه بالکل د خبرو حامی یم او که کومه ستونزه هم وي چې هغه د خبرو د لارې هوارېږي نو تر دې بله ښه خبره نشته، خو داسې نسی کېدلی چې تر څو خبرې نه وي پیل شوي تر هغه وخته پورې دې بیا ریاست و دوی ته اجازه یا د خلکو د قتلو لایسنس ورکړي. د دې څخه له مخه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو په ګوادر کې د بلوڅ اګزیکټیو کمیټي تر څنګ د ګوادر د سیاسي جماعتو او تجارو د مشرانو سره په وار وار خبرې وکړې، خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. البته په ګوادر کې د جولای په 28مه نیټه د بلوڅ اګزیکټیو کمیټي له لوري د راجی موچی په نامه چې کومه غونډه وسوه، د یادې کمیټې د مشرانو په خبره چې په هغه غونډه کې د ګډون په خاطر ګوادر ته روانو خلکو په مخ حکومت د جولای د 28مې نیټ څخه د کوټ کراچۍ په ګډون ټول لوی سړکان تړلي وو، چې له امله نه یوازې په ګوادر بلکې د صوبې په نورو برخو کې عادي ژوند تر سخت اغېز لاندې راغلی دی. د ډول تجارو او دوکاندارانو هم ادا کړې ده چې دوی ته هم لوی مالي زیان اوښتی دی. د کوټ د تجارو د اتحادیې مرستیال مشر اختر کاکړ و مشال ډېډو ته وویل په کار دی چې حکومت ټوله سړکان سم د لاسه خلاص او د مظاهرچیانو سره د خبرو لاره خپله کړي.
تجاران دی په یو دلدل کې پساو دي او دلته که بلوڅ دی که پښتون دی، د دې خلکو کاروبار د ورځې ګټي ماښام یې خوري. د چمن بارډر د یوه کال څخه بند دی، باجنۍ بند، پر ګوادر چې کوم پسنۍ دی، پړوه بارډر دی، دا تمام بند دي. زموږ د خلکو روزګارونه، زموږ مالونه، زموږ سکریپ، زموږ سریا او کومه پالیسي چې د سټیټ دا وخت دا درسي پالیسي نه ده، په دنیا کې دا درنې کیږي هغه په طریقه باندې ډیل کې.
د یادونې وړ ده چې ګوادر ته د لارو د بندش او بلوچ اګزیکټیو کمیټي د کارکوونکو د نیول کېدو په ضد د بلوچو د یووالي کمیټې لخوا په ګوادر کې د 28 جولای جلسه وروسته په احتجاجي پرلت کې بدله شوې وه. دا پرلت اوس هم روان دی. د پرلت برخوالو غوښتنه درلوده چې په صوبه کې دي له درکه بلوچستان ومیندل سي او دوی دې راخوش کړل سي. د ګوادر په ګډون د بلوچستان پر قدرتي شتمنیو دي واک او اختیار و بلوچستان ته ورکول سي، خو حکومت په وار وار ویلې دي چې دا ټولې ستونزې د خبرو د لارې هوارېدلی سي، لیکن د احتجاجي مظاهرو او د اړخو ډب د سیاست د لارې دا امکان نه لري.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجا،
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو،
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو،
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو،
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
اوریدونکو په چمن کې پرلتوال وای که حکومت ځایی او د سپین بولدک خلکو ته بغیر له پاسپورت او ویزې د سفر اجازه ورکولو په واده بشپړ عمل ونه کړي نو بیا مظاهرې پیلوي. د دوی په نه حکومت اوس یوازې پنډیانو یا لغړیانو ته اجازه ورکړي چې په شناختي کارډ او تذکره سفر وکړي، خو نورو ځایي خلکو ته یې اوس هم د پاسپورټ او ویزې شرط ایښی دی. دې خلکو تر نه میاشتني پرلت وروسته له حکومت سره مذاکرات کامیابه کړل او پرلت ختم اعلان کړ. بلخوا د بلوچستان چارواکي داوه کوي چې په خبرو اترو کې کړي ټولې ژمنې یې پوره کړې دي. بوروال کاکړ په دې اړه نور تفصیل لري.
په چمن کې د تر سره سوي نه میاشتنی پرلت مشران وای په دې اړه یې سلام مشورې پیل کړي دي چې پرلت بیرته پیل کړي. د پرلت د پاکستانی حکومت لخوا افغانستان ته د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کېدو پر ضد تر سره سوی وو. د 2023 کال د اکتوبر له 28 پیل سوی دا پرلت د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته د 6 کال د جولای پر 6 پای تر رسیدلی وو. د پرلت مشران ویلو چې د چمن او سپین بولدک سیمو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط ختم سوی دی، نو ځکه دوی پرلت پای تر رسوي. خو د پرلت د کمیټي ویاند صادق اڅکزي د اگست پر 4 مشال رادیو ته ویل چې حکومت له خپل ژمنو پر شا سوی دی. د پوینا ژمنه د چمن او سپین بولدک د ټولو لسوه، خو بې له پاسپورت او ویزی د تګ راتګ اجازه اوس یوازې پانډیانو یا لغړیانو ته ورکول کیږي.
پر هغه پیسہ باندې حکومت نه ځي، بانه جوړی مختلف عمر به مجبور ای پرون مر په کوړه کې د پښتونخوا ملي اوازی پاکی صوبای صدر خان ودان ولري، نو د محمود خان استرزي سر مرابطه ده، د اصغر خان د صوبای صدر د اوازی مشر پاکی دغه سره مر لیدنه وکړ، نو مر به برته مجبور ای پښتون کام پرست کم کوتون سی دی هغه به برته غونډو او پنڈیان دا لغریان بور سرا قبائلی مشران بور سرا ورته بخشینو بل لار نسته.
د صادق اڅکزي په وینا دوی د سیمې د تاریخ تر ټولو اوږد پرلت د دې لپاره نه وهلې چې یوازې مزدورانو ته دی بې له پاسپورت او ویزې د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. د زیاته کړه چې په سپین بولدک او چمن کې یو خلک ژوند کوي، د دوی د مزدوریو او کاروبار ترڅنګ رښتې هم دي.
ټول خو نه غوټي نه وړي نه راوړي، افغانستان په منډیانو کې تجاران دي، د افغانستان په منډیانو کې هلته موږ مزدوري کوو، د افغانستان په منډیانو کې زموږ کانټینران پراته دي، دوکانونه مې دي، هلته زموږ سرمایه ده. نو صرف پور صرف چې دا بیچ پاکي جوړي چې لغړی جمبیل کا تک را تک لار به پر پاسپورت دي.
صادق اڅکزي زیاته کړه چې لغړیانو هم اوس له تلو راتلو بایکاټ کړی دی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک لپاره دی د پاسپورت او ویزی شرط ختم کړل سي. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو وایي حکومت چې له پرلتوالو سره کومه وعده کړې وه پر هغه ولاړ دی. نوموړي د اګست پر 4 مشال رډیو ته وویل چې د لغړیانو لپاره یې د ویزی او پاسپورت شرط ختم کړی دی. زموږ چې کوم مزدوران ورونه دي، د هغوی موږ ټولې مسلې هوارې کړې دي. اوس هغوی ته مسله د افغانستان لخوا ده. موږ ورته ویلي دي چې ستاسو هلته قبایلي اړیکې دي، نو خبرې ورسره وکړئ، خو افغان لوري له دوی سره خبرې نه کوي. نو مسله زموږ لخوا نه ده، له افغانستانه ده. له نوموړي مې وپوښتل چې د پرلت مشران خو وایي چې له دوی سره یوازې د مزدورانو نه بلکې د چمن او سپین بولدک د ټولو خلکو خبره سوې وه. ضیا لانګو په دې اړه وویل چې تر ټولو لویه مسله د مزدورانو وه، هغه یې هواره کړې او نورې مسلې به هم د ده په وینا خدای خیر کړي. د یادونې وړ ده چې د نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کړی وو. یا د حکومت ویلو چې د هغه ګام هدف یې نه یوازې د ناامنۍ او قاچاک مخنیول دي، بلکې د دوی په وینا افغانستان او پاکستان دوه بیل ملکونه دي، نو ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزه وي. خو د هغې حکومتي پریکړې پر ضد په زرګونه خلکو پر سخت یخنی او ګرمي سربیره تر 9 میاشتو په چمن کې پرلت وهلی وو. دوی وایي اوس یې هم دریځ هغه دی چې د چمن پر پوله پاسپورت او ویزا په هیڅ صورت نه مني.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وایم. جماعت اسلامی د اگست له 3 منټه څخه په کراچي کې د سند صوبې د گورنر د کور مخې ته د ګرانې پرزد احتجاجي پرلت وهل دي. دا ګوند چې وار له مخې د پنجاب په راولپنډي کې هم احتجاجونه شروع کړي دي، وایي چې ژر به په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم مظاهره پیلوي. دوی وایي چې اوسنی حکومت په وادو سربیره هم اقتصادي حالت نه دی ښه کړی او ګرانی همغسې ورځ تر بلې گرانی زیاتیږي. په دې اړه د نظروی رپورټ اورو.
د جماعت اسلامی جنرل سیکرټری لیاقت بلوس د اگست په څلورمه په راولپنډۍ کې پر لتوالو ته خپل وینا کې ویلي چې دوی احتجاج غزولو منصوبه تیار کړی ده او احتجاجونو لړۍ به په مخ کې بوزي. دی وایي په احتجاج کې موږ خپلې بلې مرحلې ته تللي یو. سبا هم د پېښور گورنر هاوس په هر د درنې اعلان کولی شو. په بل پړاو کې به د لاهور گورنر هاوس یا وزیر اعلی هاوس مخې ته لوی پرلت پیل کړو. موږ ته خپلې تګلارې معلومې دي او موږ د هرې مرحلې لپاره پلان تیار کړی دی. لیاقت بلوچ زیاته کړې چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه پشا کیږي او د مذاکراتو نه تښتېدلی دي. بلخوا بیا د مرکزي حکومت منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال د اگست په درېمه په لاهور کې ټیکسټایل نندارتون په وخت رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ګرانې بجلی مسله به د پرلتونو د لارې حل نشي. نوموړي ویلي که د چا سره د دې حل وي نو رادي شي او حکومت سره د کینی او لار دې هواره کړي. احسان اقبال په وینا چې د هیواد د اقتصاد د بحالۍ لپاره د نړیوالې مالیتي ادارې IMF سخت شرطونه درې کال پورې خامخا منل دي. په کراچۍ کې د گورنر هاوس مخې ته پرلت په مهال بیا د جماعت اسلامي کراچۍ مشر یا امیر منیم ظفر مشال لیډیو ته ویلي چې د دوی غوښتنې بالکل اولسی دي، ښکار دي او تر سوی غوښتنې نوی منل شوی پرلت په روان پی.
همارا مطالبه یہ ہے کہ آئی پی پی کے ان ظالمانہ معاہدوں کا خاتمہ ہونا چاہیے.
دی وای زمون غوښتنه دادا چې د آئی پی پی سره شوی معاہدې دي ختم کړي شي. په پېټرولیم مصنوعاتو دي لیوی ټیکس ختم کړي. په تنخواهدارو چې کوم نوی ټیکسونه لګولې شوی دي هغه دې بیرته واخلي. په زرورو خلکو جاګیردارانو دي ټیکسونه ولګوي. د فوج جرنیلان، افسران، ججان، سرکاري افسرانو ته چې کوم مراعات حاصل دي هغه دې ختم کړي شي.
انکو جو مراعات حاصل هي ان مراعات کا خاتمه ہونا چاہیے.
په کراچي کې د جماعت اسلامي په پرلت کې ناس خلک هم وایي چې اضافي ټیکسونه یې ژوند سخت اغزمن کړي دي. باید حکومت دې اولس ته اسانتیاوي ورکړي. د پرلت یو ګډونوال شیر دل خان بیا وایي
غریبانو باندې چې کم ټیکسونه لګولې دي او دا ظلم روان دي نو دا ټیکسونه په جاګیردارانو باندې ولې نه کیږي. غټ غټ افسران دي، فوج دي او ججان دي، نور ډوډیرګان دي، نور بیوروکریسي، هغوی باندې ټیکسونه بالکل وړو کې مالګا او په غریبانو باندې ټیکسونه بالکل زیات. لہذا موږ دا مطالبه ده چې په پاکستان کې انصاف دې راشي، انصاف دا دی چې غریبانو باندې ارزانتیا دی وکړي، دا مہنگائی دې ختم کی.
په یاد پر لت کې ناس یو بل ګډونوال شبیر احمد خان بیا وایي دا مهال تر ټولو زیات ستونزې تنخوادار خلکو ته دي چې زیات ټیکسونو له کبله د کور چلولو او نور ټول لګښت سوچند زیات شوی دی.
عام سړی باندې ټیکس ولې لګی؟ مزدور طبقه ته 5000 روپۍ میاشت هغه ګټي نو هغه 15000 روپے خپل د کور کرایہ ورکی، 15000-20000 روپے بل ورکی، دغه شانتی خپل د بچو غا تعلیم اخراجات نشي پورا کوله، د صحت سہولت نشي ورکوله نو هغه به رزق سو ورکی خپل وڑولا.
جماعت اسلامی د جولای د 20مه رهسی پر اول پینډی په مری سړک پر لټ پیل کړي دی چلا روان دی. تر وسا د وفاقي حکومت لخوا د یوې کمیټې او جماعت اسلامی مشرانو ترمن سو زله مذاکرات شوی دي خو لا کامیاب شوی نه دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو هم واتس اپ ته په دغه طریقه ورتلی شئ د مشال ریډیو البته واتس اپ ته. هلته موږ تاسو ته یو سروې ایښی ده، تاسو کولی شئ په هغې کې برخه واخلئ. د انټرنیټ په اړه باندې چې ستاسو په ځای کې فیسبوک صحیح کار کوي او که نه، او واتس اپ څنګه دی؟ واتس اپ هم په دې وروستیو کې ویل کېږي چې ډېر سم کار نه کوي او رو شوی دی، سست شوی دی. نو په دې اړه باندې تاسو خامخا په هغې سروې کې برخه واخلئ، ټول پوښتنه کې او هلته موږ ته جواب ولیکئ چې ستاسو په ځای کې څه روان دي. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. او اوس به بیرته رپورټونو ته راوګرځو. د بر جنوبي وزیرستان یو نماینده جرګه وایي حکومت تر اوسه د سیمې خلکو ته معاوضې په پوره ډول نه دي ورکړي چې کورنۍ د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د 2009 کال په عملیاتو کې ړنګ شوي وو. دوی وایي چې ځینو خلکو ته پیسې ورکړل شوې خو ټولو ته نه دي ورکړل شوې، او کمې پیسې چې ورکړل کېږي هغه ډېرې زیاتې کمې دي، ځکه چې په اوس وخت کې ګراني زیاته ده او د بیا رغونې چې کوم مواد دي هغه هم ګران دي، او څوک چې په دې برخه کې کار کوي هغوی هم ډېرې پیسې غواړي. نو دوی له حکومته غوښتنه کوي چې پیسې په بشپړ ډول ورکړي او زر یې ورکړي. اشتیاق مسید پر رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان ماسی د سیمې اوسیدونکي د اگست په سلوارمې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د 2009 کال پوځي عملیات رای نجات کښې د ړنګ کړي شوي کورونو معاوضال یا حکومت نه دو ورکړي، چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغې باره کښې د سیمې یو مشر اډوکیټ شیرپاو ماسید ویایي:
اپریشن رای نجات دوران د مسجد قوم د اپر وزیرستان څو یو لک شل زره پرت مل ډنګ شوې. هغه حکومت د میر د ډنګ کورې سروې وکړلې چې پاشه څو 2000 کم 5000 خلک ته موزه ملاو شو، او 75000 مل هغه دغه سړنګ دي نه جوړولای شي او نه موزه ملويږي. او پیرا ډنګ مل ته څلور لک موزه وا او نیمایي ته یو لک 75000 ورکولې. نو اوس د درې څلور کولارا سویا موزان د ملاو سوی او هغه کې ماتینا مهنګای چې په څلور لکه شاست کیږي نه چې د میر مل رنگ دی اګ میر سکیورټي دارې د جټ د جوزین رنگ شوی دی، او موجوده کې کوم حکومت ته هغه سره د میر د علاقې مشرونه په اسلام آباد سیما باندې جرګې وشولې، خو صرف یقینداني ورکوي او عملي تور چار نه کیږي.
د عوامي نماینده جرګې یو مشر جاوید ماسید ویایي چې حکومت 2500 خلکو ته د ړنګ کړي شوي کورونو معاوضال یا نه دو ورکړي. مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د ړنګ کړي شوي کورونو معاوضې غوښتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل:
پروفیشنل ګورنمنت خپل کیس تیار کړی دی او د وفاق تعالی جلای دی. دا پیسې د وفاق سره دي، دا پیسې د نجا پروفیشنل ګورنمنت نه ورکوي.
د سویلی وزیرستان ضلع مشرونه دا هم وویل چې کا مرکزی حکومت د دوی ړنګ کړي شوي کورونو معاوضه زر ویر نه کړه، بیا و د ضلع اوسیدونکي د خپل حق غوښتنې د پوراوو. په اسلام آباد کښې د اقوام متحده دفتر مخې ته په احتجاجي درنا کښې پلاتۍ وهلې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو بیل بیل ویډیو غنې تفریحي او خبری هغه د مشال ریډیو په یوټیوب چینل باندې تاسو موندل شئ. هر وخت چې تاسو یوټیوب ته ورشئ هلته مشال ریډیو ولټوي د سرچ په برخه کې او تاسو ته به ګڼې ویډیوګانې راشي. په هغه کې تاسو مختلفې ویډیوګانې کتلی شئ د روزمره د خبرونو په اړه هم دي او نورې تفریحي ویډیوګانې هم تاسو ته موږ هلته نشرو. تاسو کولی شئ چې دا ویډیوګانې د خپلو دوستانو سره هم شریکې کړئ او هلته پې تبصره هم وکړئ د کمنټس په ځای کې. او که د مشال ریډیو چینل مو نه سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ. اوس د خپرونې نیمه کې یو راځي له هارون بادشاه د خبرونو لنډیز وور.
د بلوچ یکجهتی کمیټه مشر مهرنګ بلوچ سید بلوچستان حکومت غوښتي چې دوی گرفتار ملګری خوشي او د صوبې ټولې تړلې لار خلاص کړي. نوموړي پرون په گوادر کې د بلوچستان د احتجاجي پرلت په ځای کې خبري غونډه ته وویل. حکومت سره روانه خبرې به هله نتیجه ورکوي چې یاد دوړ شرطونه یې ومنل شي. هم پرون بیا د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوګټي په کوټه کې غونډه ته ویلي چې حکومت یې له بلوچستان احتجاجانو سره د خبرو ملاتړ دی. خو نوموړي زیاته کړه چې هیڅ یو چاته د احتجاج په پلمه د قانون ماتولو اجازه نشته. د جماعت اسلامي جنرال سیکرټري لیاقت بلوچ ویلی زرد چې د ګرانې عزت پیل کړي خپل احتجاج په خور او هم لاهور ته وغځوي. نوموړي د خبره پرون په راولپنډای کې د جماعت اسلامي هغه احتجاجي پرلت په وینا کې کړي چې د جولایل 20 نیټه راځي پیل کړي. د بلوچ مرکزی حکومت په لامت کړل چې د ولس د مسلو د حل غم سره نشته او لګون سره خبرو ته نکینی. بل لورته په پاکستان په مرکزی حکومت کې د منصوبه بندۍ وزیر حسن اقبال د پنجاب په فیصل آباد کې د سوداګرو یوې غونډې ته په وینا کې وویل په ملک کې د ګرانې مسله د ولسی پرلتونو لارې نشي حلې دی. هغه زیاته کړه چې حکومت له سیاسي ګوندونو سره خبرو ته تیار دی خو په عین وخت کې مجبور دی چې د ملک د اقتصاد رغولو په خاطر د پیسو د نړیوال صندوق IMF شرطونه عملي کړي. د بر جنوبي وزیرستان یو نماینده جرګه وایي حکومت تر اوسه د سیمې هغو خلکو ته موعظې نه دي ورکړي چې کورنۍ د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د 2009 زیږدیز کال په عملیاتو کې ړنګ شوي ول. د جاوید مسید په نوم د جرګې یو غړي پرون مشالډو ته وویل حکومت 1,02,000 ړنګ کورونه په ګوته کړي خو له هغو څخه 25,000 کورنیو ته لا هم د تاوان پیسې نه دي ورکړل شوي. بلخوا د خیبر پختونخوا په سملا کې د بر جنوبي وزیرستان یو استازي آصف خان ویلي صوبایي حکومت د ړنګو کورونو مسله له مرکزي حکومت سره شریکه کړي خو له هغه لوري پیسې نه جاري کیږي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي هیواد والله مخل ایران او د غل نیابتي ډلو سره په څو جبهو کې پر جګړه بوخت دي. نوموړي دا خبره پرون د اسرائیلي کابینې یوې غونډې ته په وینا کې کړې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او متحدین یې تیارې نسی چې پر اسرائیل د یوې ځوابي حملې چې تمه یې لرل کېږي دفاع وکړي او په ترڅ کې په سیمه کې د یوې لا زیاتې تباه کوونکې شخړې مخه ونیسي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز درته هارون بچو تاسو مشال ریډیو ته وګی. اوس هم یو بل رپورټ ته ورزو. د برتانیا وزیر اعظم د کډوالو په تیره د مسلمانو کډوالو په ضد د ښي اړخو افراطیانو تاوتریخوالي څخه ډک احتجاجونه او مظاهرې غندلې دي. وزیر اعظم پرون په یو بیان کې ویلي چې پولیس باید په تاوتریخوالي کې ککړ ټول کسان ونیسي. هلته افغان کډوال وایي چې د ښي اړخو افراطیانو کړنو دوی اندېښمن کړي دي ځکه افغانان په برتانیه کې د کډوالو له لویو او زیانګالو ټولنو څخه دي. په دې حقله د صفی الله ستانکزي رپورټ اورو.
په بریتانیا کې ورسته څو ورځې د کډوالو ضد پاڅونو او تاوتریخوالیو هلته افغان کډوال اندېښمن کړي. د کډوالو د حقونو فعال او بریتانیا میشتي افغان ګولولي پسرلی ازادي راډیو ته وویل افغانان په بریتانیا کې د کډوالو ټولنو تر ټولو زیات نفوس لري او له همدې امله هم د دوی د زیانمنېدو ډېره اندېښنه موجوده ده.
دا خلک شورشان چې راوتلي دا تور او سپین نه ګوري. دا بس څوک چې ماجر ښکاري څوک چې مسلمان ښکاري دا هغوی حمله کوي. داسې ډېرې کیسونه شته چې په ساؤتھ پورټ کې مانچستر لیورپول ډېر ځای کې چې څوک توریانو یا ایژین خلکو په هغوی باندې بریدونه کړي چا یې موټرې ورمات کړي په ټیکسي ډرایورانو باندې. نو حالات ډېر لسې کړکېچن دي او نو په دې هیله چې افغانان او نور خلک په زیان ونه رسېږي. دا اوس چې حکومت تر اوسه پولیس جدي نه دی نیولی چې باید جدي ونیسي دا کیسه.
سرلی وایي افغانان ځکه تر ټولو ډېر زیانګاله دي چې لا یې هم ګڼ شمېر په هوټلونو او موقتو استوګنځایونو کې اوسېږي چې تر نورو زیات د قهرجنو ښي اړخو د بریدونو له خطر سره مخ کېدای شي. بریتانیا لږ تر لږه 25,000 افغانان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته خپل هېواد ته وړي او تازه یې تېره سهشنبه اعلان وکړ چې میاشت لپاره د هغو افغانانو غوښتنې لیکونه مني چې د کورنۍ ځینې غړي یې بریتانیا کې دي. بریتانیا له تېرې دوشنبې د تاوتریخوالو د یوې څپې شاهده ده چې پکې د کډوالو پر ضد پاڅېدلي ښي اړخي افراطیان پر کډوالو او پولیسو بریدونه کوي. پولیسو له تیرو دو ورځو راهیسې د برېټانیا په بیلابیلو ښارونو کې څه باندې سل تنه ښي اړخي افراطیان نیولي دي. د برېټانیا صدر اعظم کایر ستارمر د یکشنبې په ورځ وویل د کډوالو په تیره بیا مسلمانانو کډوالو پر ضد د ښي اړخو افراطیانو کړنې غندي او پولیس به ټول هغه کسان ونیسي چې تاوتریخوالو ته لمن وي.
There are attacks happening on a hotel in
Da us pa Rodram ke pa yo hotel bandi biduna rawandi lutmari dale pa qanun matawul lagadi kirkiya o khihi matawi aur wartakawi khalak o hotel mustakhdimin sakh pa wira kidi da gokrano la para hit tawjih nishta tul khiyar khi bayad da tawtrikh wale wagandi khalak pa diwat ke da khondi pat ke do haq lari kho mugwali dal che da musalmanano tulani hadaf go garzawal shwe aw par jumatuno biduna washwal
attacks on mosques
khiyar khi fratyan rus talahaga pa bilabilu kharono ke da kadwalo par zat د دل چې دراپورونو لمخې د ناڅاپي او ټولګي کې درې وړې نجونې د یو کس لخوا چې د پولیسو په خبره په تیر وطن سره مسلمان کډوال بلل شوی وو د چړې په گزارونو وژل شوی او غړي نوري ژوبل شوی. که څه هم برېټانیا قانونا له 13 کلونو د کم عمره بریدګرو هویت نه افشا کوي خو دې قضیه کې محکمې د غلطو معلوماتو د خپرېدو او د کډوالو ضد کړنو د مخنیوي په هدف اعلان کړی چې په برېټانیا کې زیږیدلی ولس کلن اکسل روداکویانا چې کورنۍ اصلن د رواندا ده د ناڅاپ ټولګي برید کړی وو. په برېټانیا کې د وروستیو څو ورځو تاوتریخجنې کړنې په شاوخوا لسو کلونو کې بې مخینې بلل شوي. په ساوت پورټ، لیورپول، برمنګام، مانچستر او څو نورو ښارونو کې د خلکو ګڼ دوکانونه لوټ شوي، پر جماعتونو او د مسلمانانو په کورونو او هستوګنځایونو بریدونه شوي او خارجن مظاهرچیان له پولیسو او هغو برېټانویانو سره هم په اخو ډب اوښتي چې د کډوالو په ملاتړ راوتلي دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار لنهو د مخم تر و بجو، د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. او رګونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کلو هرڅ خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوښی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریدل شي او د دغه سپو تر څنګ تاسو د مشال ریډیو موبایل اپ د لارې هم مګوري. دا موبایل اپ چې د سمارټ فون د لارې تاسو ډاونلوډول شي او فری یا وړیا دی. اوس یو رپورټ ورزو، په اسلام آباد او پنډی کې افغان کډوال وای نږدې هر ورځ پولیس د دوی کورونو ته ورځي او په تکلیفوي. ځینې افغانانو مشال ریډیو ته ویلي چې پولیس له اسناد لرونکو او اسناد نه لرونکو دواړو ډلو افغانانو څخه رشوتونه غواړي. د دوی په خبره هغوی چې پیسې نشي ورکولی افغانستان ته په زور لیږل کیږي. د اسلام آباد پولیسو مشال ریډیو ته منلی چې دا ستوګنی قانوني اسناد نه لرونکي کډوال نیسی خو اسناد لرونکو کډوالو ته یې څه نه دی ویلي او نه یې هم د دوی په وانا له چارې شوت اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د رجسټرډ افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2015 کال د جون تر پایه غځولې ده. په دې اړه د راشد خټک رپورټ اورو.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد او ورسره په پوله خار پنډای کې اوسیدونکو افغانانو وایي چې دوی د ویرې او طرحې لاندې ژوند تېروي، ځکه چې د سمندر سي پولیسو د بې اسناد کډوالو نیول پیل کړی دی. دوی تور لګوي چې پولیس ها افغانان هم نشي چې کوم دریم هیواد ته تللو لپاره پاکستان ته په ویزه راغلي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا یو مشر میوند عالمی مشال رادیو ته وویل چې هر ورځ په لسګونو افغانان چې ښځې او ماشومان پکې شامل وي د پولیس لخوا نیول کیږي. ځنې بیرته راخوشي کړل شي خو ځنې په جبري توګه افغانستان ته ولېږل شي. هغه و چې 13 ورځ تر نیم سل زیات افغانان پولیسو نیولی او د اسلام آباد آئینین تڼې ته بولی وو. چرستو یو سل یول سړی را خوش شول خو نور چې ښځې او ماشومان هم پکې وو افغانستان ته ولېږل شول. په اسلام آباد کې اوسیدونکو یو بل افغان کډوالو چې زیاتره افغانان په 217 براکو، صادق آباد، فیض آباد او د سبزی منډۍ په سیمو کې نیول کیږي. هغه وویل چې د پخپل په ویزه پاکستان ته راغلی دی او کاناډا ته د تلو اراده لري، خو څه موده کیږي چې د ویزې موده یې ختمه شوې ده او اوس د پولیسو له ویرې د کور نه هم بهر نشي وتلی. په اسلام آباد کې اوسیدونکو یو افغان کډوال محمد صابر مشال رادیو ته وویل چې پولیس صرف بې اسناده کډوال نه نیسي، بلکې اسناد لرونکي کسان هم پازابای.
دا یو څو مودې کېږي چې پولیسان دلته موږ ډېر تنګوي. درس دلته مهاجرین چې دي باوجود د چې قانوني اسناد او مدارک لري باوجود دی هم نو سهار په درېو بجو څلورو بجو د سهار راځي کورو شاته ودرېږي او نو د موږ اسناد ډاکومنټس واړي بیا هم چې کله ورته وړاندې کوو سره د هغه هم بیا موږ ته مشکلات ګوري. نو دا مشکلات ورځې تر بلې ډېرېږي او په هر ډول بانې کوي او موږ ډېر تنګوي دلته
میوند علمی ول چې د مهاجرت نړیواله اداره یعنی آی او ایم د دوی سره مرسته کوي خو چرواکي زیاتره په دې بریالي نشي چې افغان کډوال د پولیسو نه اخلاص کړي. په پینډای کې اوسیدونکو افغان کډوال احمد الله مشال رډیو ته ویل چې په ځینو سیمو کې پولیس په ملکی جامو کې د افغانانو کورونو ته ورځي او د دوی اسناد ګوري.
که څه هم زه ټول قانوني اسنادونه لرم خو هغه دوستان ملګري چې تری خبرې کو نو روزانه دوی د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې ځای پولیس راځي زوروي د اسنادونو پوښتنه تنه کوي او دا یو غټه ستونزه ده لوی ستونزه ده. واکن هغه کډوال چې دلته اوسیږي نو دوی ته بیخي رواني تکلیف پیدا کړی نو هیله لرو چې دغه ستونزې ته په یو ډول نه یو ډول
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو غړي او د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان مشال رډیو ته وویل چې پاکستان د کډوالو په اړه مستقله پالیسی نه لري.
پکار دی چې پاکستان یو پراپر پالیسی مهاجرو باره کې ټول افغانانو باره کې جنرالي حکم راځي او هغه د بین الاقوامي قوانینو مطابق هغه پاکستان د هغې معاهدو حصه وي کو نه په پاکستان لاګو کېږي. که دا اسایلم چې دی هغه ریفیوج دا بنیادي انساني حق دی اوس او دا هم د پاکستان خپل قانون دا دی چې یو خاص ټایم تیر کې کوم خلک یا دلته پیدا شوي وي هغې ته خو خاص کار د پاکستان فعلیت حق دی. دې باره کې پاکستاني عدالتونو فیصلې هم شته خو په دې عمل نه کېږي.
د اسلام آباد پولیس یو چرواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال رډیو ته وویل چې دوی ته د بې اسناده افغان کډوالو نیولو یا جبري خپل هیواد ته لیږلو په اړه کوم ځانګړي یا نوي هدایات نه دي ورکړل شوي خو دوی د تیر کال راسې په ښار کې د امنیت ساتلو په خاطر دا لړۍ تیزه کړې ده. هغه وویل چې دوی د نیول شوو افغان کډوالو جلا ریکارډ هم نه ساتي او دوی نه پوهیږي چې په تېره یوه اونۍ کې څومره افغانان نیول شوي یا جبري خپل هیواد ته لیږل شوي دي. د پینډای پولیسو چرواکي هم مشال رډیو ته وویل چې دوی د قانون نه سرغړونه کوونکو په ضد ګامونه اخلي او بې اسناده کډوال هم په دغه کسانو کې شمارل کیږي. خو د سبزی منډۍ تڼې مشر جمشید خان مشال رډیو سره د خبرو په وخت ادعا وکړه چې دوی اسناد لرونکي افغانان نه تنګوي او د بې اسناده کسانو په اړه هم دوی ته کوم لیکلی امر نه دی شوی.
مونږ ته لیکلی شوی څه اډر دې باره کې نه دی راغلی. داسې څه قسم پالیسي یا اګریمنټ زموږ نشته. وربل خبرې دي مونږ ته حکم صرف دا دی چې بغیر اسناد کم خلک دي هغه نیسی او چا سره چې اسناد وي یا څه ډاکومنټ ورسره وي هغه مه نیسی. مونږ دې کاغذونو ته اهمیت ورکوو خو دې باره کې لیکلی شوی څه حکمنامه مونږ ته نه دی راغلی. مونږ ته صرف دا ویلی شوي دي چې اسنادو خیال ساتئ غیر ضروري څوک مه تنګوئ او د یو انسان هم تذلیل مه کوئ.
د یادونې وړ ده چې د روان کال د جون په میاشت کې پاکستان د اسناد لرونکو افغان کډوالو په ملک کې د اوسېدو موده یو کال غځولې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی یو این سی آر د معلوماتو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 1.5 لک اسناد لرونکي افغانان میشت دي. راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی نو په میاشت کې او په دوه کې او په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیل د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان ولس مشر دا د ټول مال خلک بنتي پورته کړي کلاشن کو غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اورېدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه تاسو هر اونۍ په ویډیو او آډیو کې خبريږي. اوس هم یو رپورټ درورو د پاکستان د قانون او انصاف کمیشن په یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې په دغه هواد کې د سنفي تشدد په قضیو کې زیاتوالی راغلی. د رپورټ تر مخه د پاکستان په عدالتونو کې په ځنډیدلو قضیو کې هم اضافه شوې ده. په رپورټ کې دا راز زیاته شوې چې په 2023 کال کې د خزو پوړاندې په جنسيتي بنیاد باندې د تشدد پیخي لې یوي ضرورت څخه څکم څلويخت زرو ته لوړې شوې دي. په دې کې پر خزو د جنسيتي ری په پیخو کې ککړو کسان ته د سزا ورکولو شره 15 خو د خوش کولو هغه بیا 40% ده. نو خزه وای چې دوی سره چې کوم زیاتې پټول نه کیږي او قوانين چې کوم دی هغه باید په صحیح توګه عملي شي. نور تفصیل ل اسماء ګل اورو.
د قانون او انصاف کمیشن لخوا روان کال خپور شوی راپور کې ویل شوی چې پنجاب کې د تیر یو کال راهسې په زیر التوا کې سونه کې تر 30% اضافه شوی. خیبر پختونخوا کې سوار لس، سند کې درې او اسلام آباد کې دغه پیښې 2% زیاتې شوی. دغه راپور کې دا هم واضح کړل شوی چې په تیر یو کال کې په ډیجیټل یا د کمپیوټر د لارې شوی جرمونو کې هم زیاتوالی شوی. په صنفي بنیاد د تشدد پیښو زیاتېدلو وجوهات څه دي؟ دغه پوښتنه مشال ریډیو د پېښور های کورټ وکیل اجاز مومن نه وکړه. نو په جواب کې نوموړي وویل چې په هیواد کې ځینې خلک جاګیردارانه فکر لري، ځکه د ټولنې بې وزله او کمزورې طبقه د ظلم زیات ښکار شي.
ټوټلی چې موږ وګورو چې وایلنس اگینست وومن، کډنیپینګ هم پکې راځي او کلینګ هم پکې راځي او فزیکل وایلنس هم پکې راشي او کنه دا معمولی یو زیات او کم دا ټول تشدد پکې راځي. غټه وجه چې زه ګورم نو یو خو زمونږ سوسایټي چې کومه ده فیوډل سوسایټي ده، کوم د فیوډلزم سیستم دی، نو دا ټول مسلې د دې د وجې دي او اسپیشلی بیا داسې ځکه چې په داسې بیکورډ سوسایټي کې په دې معاشره کې د ټولو نه زیات زور چې کوم دی دا خزمانه ورزي په کور کې هم په سوسایټي کې هم. د دې خو یو بنیادی وجه دغه فیوډالیزم دی او کم لا میکینګ دی او کم ادمنستریشن اف جسټس چې څه ته وایي کنه، او لا او لا میکینګ او د دې بیا امپلیمنټیشن هغه دلته بالکل نشته.
ایډوکیټ اجاز مومن دا هم ویل کچری په اولس کې پر ضد شوی ظلم په اړه په هو پیدا کړل شي نو تر ډیره حدا د ظلم ښکار کېدو بچ کېدای شي.
د دې لپاره اویرنس وکړ دي زمونږ د آئین چې کوم فنډمنټل رائټس بنیادی حقوق د آرټیکل 8 نواله تر 28 پورې دا ټول خبرې هغه کې راځي. آرټیکل د هغه بنیادی حقوق نو څو کوم دي خبر چې زما بنیادی حق دا دی او کله چې بیا تاسو هغه بنیادی حق وایلیټ کیږي دا هغه وایلیشن کیږي نو بیا هم په دغه آئین کې یو آرټیکل دی آرټیکل 199 چې هغه د لاندې ته ډایرکټ های کورټ ته تللی شي او ته د هغه مخنیوي کوي شو خو څو کوم نه راځي خو اویرنس نشته څو خبر نه دي.
دا چې پاکستان کې د بشری حقوقو کمیشن په سنفي بنیاد کې دونکو زورونه د مخنیوي لپاره سهلی ځلې کوي په اړه خیبر پښتونخوا لپاره د بشری حقوقو د کمیشن غړي اکبر خان مشال ریډیو تخپل خبرو کې د سنفي زورونو په پیښو کې په زیاتوالي د فکرمندۍ سرګندونه وکړه. نو موړی ویل چې کله هم داسې پیښې رامخې ته کیږي نو دا کمیشن ورله اواز پورته کوي او قانوني مرستې ورسره هم کوي.
HRCP بشری حقوقو کم خلاف ورزیانی په دې ملکی کیږي داغه مانیټر کوي چې هر کله د سیسه تشویشناک خبره مخې لراشي نو هغه د حواله سره اگاهی بیداری او اساسیت پیدا کوي او بر وخت ممکنه ادارو ته داغه نشاندهی کوي او ممکنه حلونه مت پګوته کوي. دې مودې لپاره دا کوشش هم چې بذریعہ تحقیق هم صورتحال شدت او داغی مختلف نوعیتونه واضح کولو کوشش کوي.
د قانون او انصاف کمیشن لخوا روان کال خپور شوی راپور کې ویل شوی چې پنجاب کې د تیر یو کال راهسې په زیر التوا کې سونه کې تر 30% اضافه شوی. خیبر پختونخوا کې سوار لس، سند کې درې او اسلام آباد کې دغه پیښې 2% زیاتې شوی. د قانون او انصاف کمیشن راپور کې دا هم راغلی چې په صنفي بنیاد شوی جرمونو د مقدمو حل لپاره د هیواد په کچه 470 عدالتونه په 2019 کال کې په دې غرض قائم کړل شوی چې ککړو مجرمانو ته سزا میلاو شي. ولی اولس کې د قانوني لارو چارو نه د ناخبرۍ له وجې رجسټر قضیې تر اوږدې مودې راهسې روانې دي چې د وخت تېرېدو سره پکې زیاتوالی راځي. اسما گل مشال ریڈیو پیخبر
تاندی ہلی
پدیخ پرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د خزی خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق
بدلون
دادی چکھ حق پہ جمدنا جائیداد کی سور کونا چکم دل تہوار نو
تاندے ہیلی
د هری جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا حکومت وای په صوبه کې د صنعتونو پرمختګ او پانګونې زیاتولو لپاره کارخانه دارانو ته د نوو سهولتونو او ارزانه بجلی د ورکولو پریکړه کړې ده، خو تجاران وایي چې په اوسنۍ او بدمنیو کې او په لوډ شیډنګونو کې دا ممکنه نه ده چې ډیر خلک دي سرمایه کاری وکړي، بلکې اکثره خلک له خیبر پښتونخوا څخه وځي او په نورو صوبو کې خپل کاروبارونه جوړوي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د صنعتونو د وزارت لپاره په خیبر پښتونخوا کې د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان د اگست په سلورمه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې صوبایي حکومت د صوبې د خپلې بجلی د پروژو لپاره د برېښنا د ترسیل خپله اداره جوړه کړې ده او صوبایي حکومت پلان لري چې په ارزانه بیه صنعتونو او کارخانو ته بجلی ورکړي. عبدالکریم خان زیاته کړه چې اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور پر رشکۍ خصوصي صنعتي زون کې د پنګونی کولو لپاره او د کارخانه‌دارو پښتونخوا صوبې ته د راوستلو لپاره د چین د شخصي کمپنو سره هم ملاقاتونه کړي دي.
رشکۍ سپیشل اکنامیک زون ته چینیز ډیلیګیشن راغله چې موږ موجوده حالاتو کې څنګه تیز کو زړاله سپر ته 15 کم از کم 15 روپے بجلی ارزانہ چې کوم موجوده ریټ دا غینا آفر کچ دا وسه پدا کو ک تاسو کې څوک انویسټر وي او راځي دي نو دا غیره پر سی ایم سی راغله ولته انویسټرانو دل.
خو صنعتکاران وای په پښتونخوا صوبه کې د وړاندې نه تر وو سو زیاتی کارخانه د بجلی او ګیس د کمی او امنیتی ستونزو په وجه په 13 لسیزه کې تړلې شوې او په کار د صوبایي حکومت د بهرنیو شرکتونو او پانګوالو په ځای د پښتونخوا صوبې د خپلو صنعتکارانو او سرمایه‌کارو لپاره سہولتونه برابر کړي. په دغه اړه په پیښور کې د سوداګرو او صنعتکارانو د خونی یا سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز مشر فواد اسحق مشال ریډیو ته وویل چې پښتونخوا صوبه کې د خپل ضرورت نه زیات ګیس او بجلی پیدا کیږي، ولې د دې صوبې کارخانه دار د ګیس او بجلی د کمی سره مخ دي.
ګیس چې دی زموږ خپل پروډکشن چې دی 1500 ایم ایم سی ایف ڈی پر ڈے دی او زمونږ د صوبې ضرورت چې دی هغه ټوټل 200 ایم ایم سی ایف ڈی دی. زمونږ سره خپل وافر ګیس دی او موږ هغه ایکسپورٹ کو لګیا بل صوبو ته او دلته موږ انډسٹریل کنیکشن بند کړلی دي، کمرشل کنیکشن بند کړلی دي. نو دا ګیس او بجلی چې دا موږ قابو کو نو په خپله به انډسٹری را روانی کړ. دا چا اړه خی او که بدی صوبې پښتونخوا که به د انډسټریز جو نت ورک جوړ شي.
د صنعتکارانو د ایتیاری مشر زاید الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د صنعتونو د پرمختګ زیات معاملات د وفاقي حکومت د اختیاراتو سره تړلي دي او صوبایي حکومت په دغه مهمو معاملاتو کې زیات واک اختیار نه لري، نو ځکه دا ستونزه صوبایي حکومت نشي حل کولی.
انویسټمنټ چې دی کنه هغه په دې حالاتو کې هیڅوک هم تیار نه دی. هیڅ داسې سوال نه پیدا کوي چې څوک به راځي او سرمایه ګذاري به کوي. زه شکه چې دی دا سپیشل اکنامیک زون ډیکلیئر شوی دی. دې باوجود په دې کې ټول اوس هم چې درې کارخانونه زیاتې کارخانې نشته څلورونه. پلانټ چې دی کنه په $2 لک باندې خرڅی لګیا دی. مینټیننس او ڈیولپمنٹ چې دی دا چائنیز کمپنی دا سی آر بی سی کنه دا غی کړه دی او غی د دې ریټ $2 لک خای نو هغه کې څو کوم انټرسټډ نه دی چې $2 لک خو چې پاکستان کې سو 15.5 کروڑ روپے جوړي. نو صوبایي حکومت سره خو نه چې دی بجلی کنټرول شته. یو چې کوم انډسټریل پالیسی 2016 کې بیا اناونس شو هغه عمل درآمد یې ونه کړای شو.
خیبر پښتونخوا کې د صنعتونو د وزارت د شمیرو تر مخه په 15 کلونو کې په پښتونخوا صوبه کې 15 نوي صنعتي زونونه پرانستلې شوې دي، خو کارخانه‌دار وایي تر څو چې په ارزانه بیه دوی ته بجلی او ګیس نوي ورکړې شوی او امنیتي صورتحال ښه شوی نوي، نو تر هغې په صوبه کې صنعتي پرمختګ او بهرنۍ پانګونه زیاتول اسان کار نه دی.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې اوس هم یو رپورټ دراورو د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې سیاستوال وایي چې وسلوال ترې په تسلسل سره باج غواړي. د ځینو ګوندونو سیاستوالو مشال ریډیو ته ویلي چې که باج نه ورکوي نو د بریدونو ګواښونه ورته کیږي. د هدف ګرځېدلو ځینو سیاستوالو ویرولو لپاره د هغوی د کورونو مخې ته کفنونه یا لاسي بمونه ایښول کیږي. بلخوا حکومت وایي کوشش کوي چې په عمومي ډول ټول امن په ځای کې. په دې اړه دا رپورټ اورو. د خبر پښتونخوا ځینې سیاستوال وایي نږدې هر ورځ ورته وسلوال ټلیفون کوي او باج ترې غواړي. وسلوال سیاستوالو ته د واتسپ له لارې پیغامونه استوي چې که پیسې ورنکړي نو هغوی به د کمپاینونو او سیاسي هلو ځلو لپاره له یوه ځایه بل ځای ته سفر نشي کولی. د 2023 کال د فروری په میاشت کې د عامو انتخاباتو په وخت د صوبایي اسمبلی لپاره د عوامي نېشنل ګوند کاندید نثار مومن ته د باج ورکولو ګڼ میسجونه شوي وو.
کالونه کېدل د هغه ځای د ټي ټي پي د طالبانو چې کوم مشران وو نو هغوی به ما سره خبرې کولې. ما ته به کالونه کول خو ما ریسپانس نه ورکول او ما هغوی ته چې نه دی ورکړی او په دې مې نه دی ورکړی چې بس څه کېږي به کېږي. رسک مې اخیستلی دی خو ما چې یاره کم از کم زما ذهن او ضمیر نه مني چې زه داسې
وسلوالو د مشهور سیاسي او کاروباري کورنۍ غړي په نخښه کړی دي. د غسیبه کورنۍ د پیښور اوان هم ده. د خبر پښتونخوا د صوبایي سملي غړي او په وفاق کې د واکمن مسلم لیگ نون یو مخکخ چودري طارق اوان د ترزوی ته د 100 کروڑ روپیو د ورکړې لپاره ټلیفون شوی وو. طارق اوان وایي چې د پاکستان حکمران ګوند مشرانو غړو ته د باج ټلیفون نه کېدل ښیي چې دا مسله څومره جدي ده. دوی وسلوالو زما کورنۍ ته فون کړی دی. دوی موږ ته ګواښونه کوي چې که پیسې مو ورنکړي نو ډېرې خرابې نتیجې به وویني. د وسلوالو د باج مسله په 2023 کال کې هغه وخت ډېره خبرسازه شوه کله چې تحریک طالبان پاکستان په یو لیک کې د هغه مهال د خیبر پښتونخوا مشر وزیر او د تحریک انصاف مخکښ عاطف خان څخه د پیسو غوښتنه وکړه. له هغه 80,000 روپۍ غوښتل شوی وي او په لیک کې لیکل شوی وو چې په 3 ورځو کې باید پیسې ورکړل شي. هغه مهال د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. له دې وجهې د دې ګوند مخالفو سیاستوالو تور پورې کړی چې د وسلوالو په قوي کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه وخت د جاسوسي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید لوی لاس درلود. د پیپلز پارټۍ مخکښ فیصل کریم کونډي چې کله د مئی په میاشت کې د خیبر پښتونخوا د گورنر په توګه ونومول شو نو هغه خبرالانو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د تحریک انصاف یو مشر او د صوبی وزیراعلی علی امین ګنډاپور په باقاعدګۍ سره وسلوالو ته باج ورکوي.
د خیبر پښتونخوا امنیتي حالات دې حد ته رسېدلي چې وزیراعلی په خپله وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیراعلی چې په خپله پیسې ورکوي نو نور خلک به څه کوي؟ خلکو ته به څه امنیت برابر شي چې وزیراعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي؟ نو په صوبه کې به څه کارخانې وچلیږي او اقتصاد به بهتر شي چې وسلوال له هر پانګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وسی؟
د وزیراعلی ګنډاپور ویان بیرستر محمد علی سیف مشال ریډیو ته په لیګلی پیغام کې د گورنر کونډي تورونه رد کړي دي. د پاکستان د ترګری ضد چارو د هماهنګۍ ادارې نیکټا پر خپل ویب سایټ د ټي ټي پی په شمول 80 ډلې غیر قانوني او ترهګری اعلان کړي چې لږ تر لږه نیمایي پکې فعال دي. په دغه وسلوالو کې تر ټولو لویه تحریک طالبان پاکستان یادیږي. د 2023 کال په دسمبر کې د هغه وخت د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې د ټي ټي پی د جنگیالي شمیر له 100,000 ډیر دی چې باقاعده تنخواوي او وسلې ورته ورکول کیږي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د باج ورکولو لپاره تجاران او سیاستوال ګرم نه بولي بلکې د دې پړه د پاکستان پر پوزه چوي. نوموړی دا تور هم پورې کوي چې وسلوال د حکومت له پرمختیایي پروژو څخه 10% ټیکس اخلي.
په هر سرکاري ټینډر یا ټیکه کې وسلوالو تنظیمونو ته د حکومت لخوا په رضا 10% ورکول کیږي. تاسو چې له سرکاري فنډ وسلوالو ته دا پیسې ورکوئ نو آیا دا د ترګرو ملاتړ نه دی؟ خو بیا چې دغه د اوږدو ویښتانو والا وسلوال په قبایلي سیمو کورونو ته ورځي او په زور له خلکو یوه پیاله چای څښي نو تاسو هغه د کور والا سړی راولسئ. هغه جرم دی او دا جرم نه دی چې ته د سرکاري فند پیسې وته ورکوي
و جرم نه دی
د خبر پښتونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په ځینو لری پرتو سیمو کې ټیکداران د پروژو د بشپړولو لپاره یو څه پیسې ورکوي چې خای ځینی خلک ټیکس وبولي د دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله چارواکي وایي چې په دې هر څه خبر دی او د باج اخیستو مسلې ختمولو لپاره ټینګ ګامونه اوچتوي د ګلګت بلتستان کشمیر او قبایلي چارو وفاقي وزیر او د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار امیر مقام مشال ریډیو ته وویل چې د باج اخیستلو مسله د عمومي امنیت سره تړلې ده چې وفاقي د خیبر پښتونخوا صوبې سره په شریکه حلول غواړي
چې کومې زمو اورې د مرکز طرف نه یو ودا تک ادا کول پکار دی کومې صوبې طرف نه یو ودا ادا کول پکار دی او کای زم په صبح کې ټول نغټ ایشو دلای نړر دا
د پاکستان حکومت د جون په 28مه اعلان وکړ چې د امنیت ښه کولو لپاره ازمه استحکام عملیات پیلوي وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د دې عملیاتو هدف د هدفي وژنو باج اخیستنې حملو او نښتو مخه نیول دي خو ګڼو سیاسي ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړی دی او وایي چې ترهګري په عملیاتو نه بلکې د وسلوالو ترمنځ په توپیر نه کولو او ترهګري ضد پالیسیو بدلولو ختمیږي
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ